درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو ی بیبل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه هم په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالی په کابل کې د سرطان د دربلنې د 220 ریز روغتون لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د مرستې غوښتنه وکړه. د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه پورس په یو خبر پانه کې ویلي په هغه ناسته کې چې شاغلی جلالی او د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر سنیزا سالوادور پکې ګډون درلود. د دې روغتون د فعال کېدو د روغتون د تجهیزاتو او د روغتیایي کارکونکو د ظرفیتونو د لوړېدو په اړه خبرې وشوې. تمره په کابل کې د سرطان د درملنې 220 تری روغتون په نشته راتلونکي کې فعال شي. خود عامه روغتیا وزارت د دې روغتون د فعالیدو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویلي. د شپې روله مخې د 2023 کال تر پای په ټول افغانستان کې 1500 زره کسان په سرطان اخته شوی وو. په افغانستان کې د سرطاني ناروغۍ د تشخیص او درملنې د وسایلو کمښت د دې سبب شوی چې په دې ناروغۍ اخته کسان د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي معاونیت د پنځشنبه پورس پر خپل اکسپانی ویلي په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، اقتصادي مسالو او د قطر د حکومت او خصوصي سکتور له لوري په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې شوې دي. د قطر د بندونو چارو وزارت د پنځشنبه پورس په یو خبر پاڼه کې ویلي په کتنه کې د افغانانو پر ستونزو خبرې شوې او د قطر د بندونو چارو وزیر شمنه کړي چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي درش پته افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي او افغانستان ته راستانه شوی دي. د وزارت د پنځشنبه پورس پر خپل اکسپانی لیکلي د راخوشي شویو کسانو 15 تنه د څلورو کورنیو غړي دي. وړاندې راغلي د افغانان د قانوني اسنادو د نل لرلو لکبل نیول شوي او له دو تر شپږو ورځو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې بندیان وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندی کړی دی. له پاکستان او ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو بهیر له ګړندی کېدو سره سم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو یو کمشنری وای له راستنو شګیو کسانو سره مرستې کړي دي. د دې ادارې ویندوی فرامرز برزین د پنځشنبه پورس ازادي رادیو ته وویل د راستنو شګیو بې ځای شویو کسانو لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د برزین په وینا په ستراتیژي کې له 2015 څخه تر 2018 کال د بې ځای شویو او راستنو شویو کسانو لپاره تګلارې روښانه شوې دي. حماس واستوالی ډلې د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له پلان سره سم درې برمته اسرائیلیان به خوشی کړي. د دې ډلې ویندوی عبداللطیف القانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا برمته کسان به د شنبه په ورځ آزاد شي. حماس ډلې د تیر دوشنبه په ورځ ویلي وو اسرائیل په غزه کې د اوربند سرغړونه کړي نو ځکه د برمته او آزادیدل ځندوي. د اسرائیلی برمته په خوشی کېدو کې رامسته شي خنډ په جواب کې د امریکا ولسمشر دا ترامپ د سې شنبه په ورځ خبرداري ورکړې وو چې چیرې ټول اسرائیلی برمته د راتلونکي د شنبه تر ورځې خوشې نشي د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربان توافق به لغوه کړي. حماس وسله واله ډله د امریکا او اروپای ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. او نن د فبروري 14 د والنټاین یا مینانو ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د مینانو ځوانانو لخوا لمانځل کیږي. د مینانو په ورځ مینې جوړې یو بل ته ګلان ډالۍ کوي او ډیر کله په همدې ورځ مینې جوړې یو بل ته د مینې پر اظهار سربیره د واده وړاندیز هم کوي. طالبانو د افغانستان کورنیو رسنیو ته امر کړی چې ټولې سبتي سیاسي خبرونې بندي کړي. د افغانستان په کورنیو رسنیو کې یو شمېر سرچینو ازادي رادیو ته د طالبانو تازه بندیز تایید کړی دی. خو دا تازه بندیز څومره په افغانستان کې د رسنیو پر فعالیت منفي اغیز کولی شي جزئیات یې له فریدې سیال اورو.
د افغانستان د کورنیو رسنیو څو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی دا چې د طالبانو د حکومت د غوښتنې پر بنسټ ټولې هغه خبرونې چې سیاسي بحثونه پکې کېدل د پنجشنبې له ورځې بندې شوې دي. له دې وړاندې د روان 1403 کال په میزان میاشت کې طالبانو په ټولو رسنیو کې په ژوندۍ بڼه د سیاسي خپرونو خپرول بند کړي وو او د رسنیو له مسؤلینو یې غوښتي وو چې دا خپرونې دې په سبتي بڼه خپروي. هغه وخت د رسنیو ځینو کارکوونکو ویلي وو چې په خپرونو کې ګډونوال میلمانه هم د طالبانو لخوا د ورکړل شوي لست څخه انتخابیږي. خو د طالبانو د حکومت د تازه غوښتنې پر بنسټ اوس مهال د ټولو هغو سیاسي خپرونو پر خپرېدو هم بندیز لګول شوی چې مخکې په سبتي بڼه د خپرېدو اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت یا نورو ادارو په دې اړه رسمن تروسه څه نه دي ویلي، خو ازادي راډیو ته یوې سرچینې وویل چې ښایي د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکي د تازه بندیز په اړه راتلونکې شنبې د رسنیو له مسؤلینو سره ناسته ولري. خو د یوې رسنۍ پر سیاسي خپرونو بندیز په څه معنا دی؟ په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ ادارې مشر حامد عبیدی وایي طالبان هڅه کوي په افغانستان کې د خلکو د نیوکې غږ د تلویزیونونو د سیاسي خپرونو په بندیز سره خاموشه کړي.
تلویزیونونو پر سیاسي خپرونو بندیز په کلکو ټکو غندو. له بده مرغه واکمنې ادارې په تېرو دریو کلونو کې سخت بندیزونه د رسنیو په فعالیت وضع کړل او دا یې یوه بله بېلګه ده. موږ په دې باور یو چې واکمنه اداره یو استبدادي اداره ده او نظام دی، او د استبدادي نظامونو ځانګړتیا هغه تر ټولو مهمه ځانګړتیا همدا ده چې د خلکو ولس او د ولس آواز دوی خاموشه کوي او د نیوکې حق د خلکو څخه اخلي، او دغه حق په تېرو دریو کلونو کې د افغانستان ولس څخه اخیستل شوی دی.
د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ملاتړ سازمانونه فعالان وایي طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو رهیسې دغلته په ځایي ژبو د نړیوالو رسنیو خپرونې لا دمخه محدودې کړې او په کورنیو رسنیو یې هم پرلپسې محدودیتونه لګولي، چې په نتیجه کې ګڼې چاپي او تصویري رسنۍ بندې شوي او هغه چې پاتې دي د طالبانو د حکومت د بېلابېلو ادارو د سخت سانسور لاندې کار کوي. د طالبانو حکومت د تیر 1402 کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یو قانون نافذ کړ چې پر بنسټ یې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز ولګول شو. د دې قانون په نافذېدو سره د خوست، بادغیس، هلمند، نورستان، تخار او میدان وردګ په ګډون په ډېر شمېر ولایتونو کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیونونو او د یو شمېر خصوصي ټلویزیونونو نشرات یا بند او یا هم په غږیز ډول شول.
نور بس دی. شکست سکوت. سلامونه. د ازادي رادیو نوزي خبرونه نور بس خبرونه ته خراغلاس. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې شوی یاستئ. نن په دغه خبرونه کې پر دې بحث لرو چې په افغانستان کې د نجونو په کم عمر کې جبري ودونه ډېر شوي دي. د هغه موارد دي چې بیا په ډېری برخو کې د نجونو او میرمنو ژوند تریخ کړی دی، چې له کورنۍ تاوتریخوالي شروع تر ځان وژنې پورې هم انجونې اړ کړي دي. دا چې عوامل څه دي، ولې انجونې په کم عمر کې ودیږي، د دې جبري ودونو پایلې به څه وي، پر همدې موضوع سره نن په خبرونه کې زمونږ قدرمنې درنې میلمنې مونږ سره به وي، او د دغه موضوع په تړاو به دوی خپل نظریات او خپلې وړاندوینې مونږ سره شریکې کړي. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې ونډه واخلي او زموږ د نننۍ موضوع په تړاو باندې خپل نظریات مونږ سره شریک کړي، بخصوص له هغو میرمنو او غنجونو څخه چې هغوی د ورته تصامیمو ښکار شوي دي او هغوی په کم عمر کې واده شوي دي، او دا هغه څه دي چې بیا د دوی د ژوند د تاوتریخوالي او د تریخېدو سبب ګرځېدلی دي. په خبرونه کې به راسره د ښځو د حقونو فعال اغلی ادره بهرام، د ښځو د حقونو فعال اغلی ژلۍ ولی، او تر څنګ یې د ښځو د حقونو فعال اغلی سرای خان زاهد راسره نن په خبرونه کې ملتیا ولري. سلامونه درنو میلمنو، تاسو ټولو ته ښه راغلاست. اغلی بهرام، باس له تاسو پیلوم، په افغانستان کې د جبري ودونو د زیاتېدو عوامل څه دي؟ مهرباني اغلی بهرام.
سلام درنو احمد زیک، تاسو ته هم درنګه درنو میلمنو ته د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته نړۍ مننه. دا هغه مسایل دي چې بار بار په دوه مسایلو مو تاسو خبرې کړي دي، او یقینا د درد وړ خبرې دي. د افغانستان تاریخ ته چې متوجه شو، یا د افغانستان په دا وروستیو کې پنځو لسیزو تک لږ ډېر شو، همیش په افغانستان کې د مختلف ناخوال و سسر و دو ناخوال و هغه دیر قربانی میرمه نوی چه با حسنی شرایطو که بیا هم موینو چه غطا کتگوری چه ده حسنی و وضعیت قربانی ده ده میرمانی دیم زنجونی دیم نو کلا چه ده وضعیت سیرو او وطا درکی و بیا یو بل تکی تام و رسو اغا ده افغانستان ده تیر فرهنگ ده مسئله ده نه سالار و چطول نه دیره نه که حاکم و همیش با کورانه یو که او پا لرو پرتو سیمو که دیر بورد کورانه که طول ده نرینه و حقا که کورانه که به یو ماشوم نرینه هم و ده کورانه نورو میرمنو چه حقایی بطه دو ماشوم نغطه یا با جونه مکلا چه دو تاوی چه ده کور نری نه بلکه دا احترام بگی که دا نو حسوس چه پسینی شرایطو که گورو کلکی دا مکتب دروازه و ترل شوی دا پانتنون دروازه و ترل شوی هم دا غران دا کار زمینه چه ورطا مسایده و اغا دروازه که و ترل شوی نو اغا نیستی خودکفایی چه پکر کورانه یو که یاد کورانه پی اقتصاد که نسبی تغییر غلای و اغا نرخد کار که یا جون دست بین تاثیر گذار در حالت کورانه و بانده و او حوز چه تصمینه مغمان فیده دو چه ها کند و رند و یکمان و تو گرده و تا گروه با بیخی وست دو بس که تلوی که مطلق و پدرو چه یا نراوی و خده یا خده و میره یا ده کرزوی و دور و خور دو بطول هم کار به یک هم به درسونه و ده فضا ده کورانه و حالت که و چه پا بطول حاضر دو تا و چه ده و بلتا دی تن کیدی یا دیو بل خبره سماوالی اما دو رسته که کلا چه ده فعالیتون و حقق مدنی فعالیت و حقق اقتصادی فعالیتون و حقق و روزنیز وضعیت و چه پوهنه در طول دوازه که تردل کی نو ده کور نارینا حقا هم دیر دیوی خانه حقا د ټولنې تاوتریخوالی د ذهنیت باندې بد تاثیر که او بلې خوا په کور کې کله چې ویني چې لورکۍ یې ناسته ده د درس دروازې د مکتب دروازې کې تړلې دي د پوهنتون دروازې کې تړلې دي او یوان څو لورانې لري نو هغه میرمنې چې ورسره کار کوه یا به یې خیاطي کړله یا به یې هر رقم هم وظیفه چې وایه مثال هر رقم برداشت دو خبر نمغنی شیده که چه دو تکیو تا سڑای باید دیر متوجی اوسی یعنی که دولتی وزی پایی لرله یا غیر دولتی لرله یا مدنی فعالیت لاره خب یه هم دخبر خواهان کل کورانی سرده لاس بود او پس شرایطی که چکل دست یو قیت رسی نو اغا مطال هم شاید موخ با پختو که هم ولی رو چکو دو ست بانده خو شاید که استعمال کم سنبرانش خو یه چه په تنگ راغلن په جنگ راغلن کورانه که هر فلس راغل هم اقتصادی پوچ براغی هم نور طولنیز فالیت نو په دو حساب مغا دیر صدما بیا حسل تا میرمنی هم جونی می او کورانه که چکل داغ پیهی کی چه یا پوارسند که وادی یا پزور وادی یا نور مخنیوای ده انتخاب کی یو دلیل طولنیز وضعیت حسنه وضعیت ده چه هم اقتصادی لحاظه او هم ده اجتماعی
امنیت لحاظه
دا مشکل موجود
دی. ډیر مننه کوم. اغلی ولی تاسو هم خراغلاس په خبرونه کې لکه څنګه چې غلی بهرام ویلی چې ټولنیز مسایل ټولنیز وضعیت دلته مطرح ده. رښتیا هم دغه ټولنیز اوسنۍ روانه ټولنیز وضعیت څومره په افغانستان کې د دې لامل شوی چې هلته دې په جبري شکل باندې ودونه زیات شي؟
زما د مینې ټک سلامونه هم ومنئ تاسو اوریدونکي او محترم مېلمانه. دا چې په د اوسنی شرایط باندې د اوسنی شرایط د جنو پر وضعیت باندې په وطن کې سره کم تاثیر کوي دا خو ټول ته جواب ده او ډیره واضحه خبره ده چې دغه باطله دوره چې د طالبانو لخوا څخه شروع شوې ده چې د مکتبونو د دروازو تړل د جنو پر ټولنیز پر اقتصادي پر هر کم وضعیت باندې ډیر خراب اغیز لري او فرضاً د دوی د اقتصادي د کورنۍ اقتصادي وضعیتونه نور خراب شوي دي. د ښځو د کار د بندو سره او د مکتبونو د دروازو د تړلو سره فرضاً دوی نورې هم ناهیلي شوي دي چې فرضاً دغه راتلونکي دوی ته یو ډېره تاریخه او یو ډېره لویه غمیزه تاریخه راتلونکي او لویه غمیزه دوی ته ګوري. د دغه شانو د دغه حوادثو عواقبو ته ښځې په یوازې ولاړې دي او هیڅوک یې وڅنګ ته نه دي ولاړ. دوی سره هیڅ رقم حمایا نه ده موجوده او دا یو ډېر خراب او ډېر یعنی د بشري ناورین نوم ورکولی شو چې زموږ تاسو ټولنې ته دغه سې بشري ناورین که اوس نه وي راغلی په نږدې راتلونکي کې به راسي او موږ تاسو به تاثیرات او عواقب وینو.
مننه ډېره زیاته مننه اغلی سرای خان رضای. تاسو ته هم سلامونه په خیر راغلی خبرونې ته. که تاسو راته وایئ چې د کورنیو ستونزې څه دي چې هغوی خپلې لوڼې په کم عمر کې وادوي او دې ته واده راکوي چې بالاخره باید واده وکړي.
کلتوری مسئلہ دا زمونږ په ټولنه کې په افغانستان کې دا نکلونو کلونو څخه دا پاتې دا خبره ده. بل بیا په څنګه چې که چېرته یو جنۍ مکتب ته نه ځي، پوهنتون ته نه ځي، درس نه وایي، یو هدف په ژوند کې نه لري، یو وظیفې ته نه شي تلی، نو بالاخره فامیل هم دې ته مجبوریږي که چېرته د هغې لپاره یو ښه ځای، یو ښه کورنۍ مرکه راځي، نو بیا هم د هغوی سره بیا کومه بانه یا کومه خبره نه وي چې په راتلونکي کې دوی خلکو ته وکړي چې لور مې یو مکتب ته ځي، یو وظیفې ته ځي، یا پوهنتون ته ځي، تر څو چې پوهنتون یې نه خلاص، مکتب یې نه خلاص، دا نه شي کولی چې واده وکړي. نو دا خبرې بیا نه پیدا کېږي. نو مکتب بند دی، پوهنتون بند دی، وظیفې ته تو په ازاده په ازاده توګه نه شي تلی، وظیفه نه شي کولی. نو دا یو بانه چې جنۍ چې ځان ته همیشه ګوري چې د واده څخه یې د ټولو څخه غټه بانه ورته همدغه درس او د تعلیم وي چې ټولو ته وایي چې په خپل درسونه پوره کړم، خپل پوهنتون پوره کړم، د هغې څخه وروسته بیا دې په اړه فکر کوم چې واده وکړم که نه. دغه خبره بیا له منځه ځي. نو ته مجبوره یې چې د کورنۍ په مقابل کې ته چپ پاتې شې. چې کله چپ پاتې کېږي نو اوله خبره که ته انکار کوې په افغاني ټولنه کې، چې موږ هم په افغانستان کې یو د همدې خاورې بچیان یو، په همدې ځای کې پیدا شوي یو، د همدې ټولنې یوه برخه یو، نو دا خبره اول مطرح کېږي چې ته نه غواړې واده وکړې. نو آیا ستا په ژوند کې څوک شته دی؟ ستا په نظر کې څوک شته چې نه مکتب ته ځي، نه پوهنتون ته ځي، نه بل کوم مصروفیت په ژوند کې لرې؟ نو ستا په ژوند کې څه شی ده چې د دې معنی کېږي کېږي چې ته واده ونه کړې؟ نو دغه شیان زموږ په ټولنه کې شته دی. دا ټولنیز شیان دي چې زموږ په ټولنه کې د دې سوالات، د دې دغه خبرو سره موږ روز مره مخامخ کېږو. دغه خبرې چې دا په زموږ په ټولنه کې پورته ښکته کېږي که جنۍ مکتب ته ځي که نه ځي، که هغه درس وایي که نه وایي، کوم هدف ځان ته ټاکلی که نه دی ټاکلی. خو په ټولنه کې چې کله یو جنۍ دا وځي ټول ورته متوجه کېږي، اوله خپل د کورنۍ شاوخوا څه چې کاکا ماما خاله اما دغه کسان دي، هغوی دا پوښتنه ته نه کوي چې دا لور به کله د ښایسته واده کوي. بیا دوی څخه چې پاتې شو دوی که دا خبره ونه کړي په ټولنه کې چې راګرځي راګرځي، دوستان درته وایي، بل کس درته وایي، بل کس درته. نو دا یو نه وه چې موږ وګورو په افغانستان کې داسې یو فرهنګ دی چې که ته هم غواړې نه له منځه نه شي وړلی. یعنی مطلب که مستقیم وي غیر مستقیم، ته د دې سوال سره ته مخامخ کېږي، ته د دې فشار سره مخامخ یې، دا فشار په تا باندې راځي، دا ته که ته منې که نه منې په تا باندې دا راځي، د دې سوال به ته ځواب ورکوې. نو دا هغه شیان چې په افغانستان کې ډېر شوي، ډېر و. خو په دې وروستیو کې بیا هم چې د ځوانانو فکر توجه ټول تعلیمونو ته او درسونو ته و، نو دا درسه کم شوی و. اوس چې بیا په دې درې څلور کلونو کې مکتب نشته، پوهنتون نشته، وظیفې ته تګ راتګ دونه نشته، نو بیا هم هماغه پخوانی وخت ته موږ وګرځېدو چې د کورنۍ سره بل چاره نشته، د یو لور د ورکولو، د یو ښه ځای په وادولو، یو ښه نالک پیدا کول، دی بدون د دې نه نو ورسره چاره هم نشته چې د خپل لور ته څه شي فکر وکړي. دنیا خو موږ افغانان یو، هر شی موږ ته آز دی، هر شی موږ ته شرم دی چې یو جنۍ چې په کور کې کښېني تر پنځه ویشت کلنۍ څخه عمر یې زیات شو، بیا په خپل کورنۍ کې خپلو خپلوانو ورته وایي چې دا لکه چې په کور پاتې شوه، دې ته نور څوک نه پیدا کېږي. نو یو ډول فشار دا سوال دی پر کورنۍ باندې. بل سوال بیا دا کېږي چې دا جنۍ والې ناسته ده، د دې په ژوند کې څوک شته که نشته؟ نو هغه شیان دي چې موږ که وغواړو که نه غواړو موږ دې سره مخامخ کېږو. خو په دې ورستی کې بیا هم یو څه کم شوی و، خو دې ته په هماغه حالت کې ګرځېدلې یو چې د همدغې سوالاتو سره مخامخ یو، همدې ته به ځواب ورکوئ، یا که چېرته ورته ځواب نه ورکوئ نو مجبور یې چې ته واده وکړې. نو دې لپاره دا علت، دا یې غټ علت دی چې تعلیم په یو ټولنه کې نه وي، اما پوهاوی نه وي، په یو ټولنه کې نور مصروفیت د ځوانانو لپاره نه وي، نو ته مجبوره یې چې همدغه یو لاره په مخ ونیسئ چې یا به واده کوي یا هم خارج ته به ځي. نو دا د ټولو نه غټ مشکل همدغه ده چې تعلیم په یو ټولنه کې کم شي، مصروفیت کم شي، نو خلک همدغه یو شی ته د متوجه پاتې کېږي چې هغه واده ده چې زیر سن او یا د کم عمرونو ودونه چې د کم عمرونو د ځان وژنه چې دا د مور یا د ماشوم د مړینې کیسونه دا هغه شیان چې په ټولنه کې بیا ډېرېږي.
بله، ډېره زیاته مننه. اغلې بهرام، اغلې زید یوې مسلې ته اشاره درلودله چې کله چې نجونې په کور پاتې کېږي هغه کسان هم په هغه کچه نه وي چې باید حتمي ضروري دي واده وکړي. له هغې څخه بېلابېلې پوښتنې کېږي. یوه پوښتنه چې باید له یوې نجلۍ وشي، هغه آیا دا پوښتنه په افغانستان کې له نجونو کېدلی شي چې په ژوند کې مو څوک شته یا څوک مو خوښېږي چې تاسو باید هغه سره واده وکړي؟ که نه، دغه دود هلته نشته. ده
ډېره زیاته مننه. دا هغه پوښتنه ده چې د اوس نه نه ډېر د وخت موږ به په کومدو لټه کې وو چې دا باید کورنۍ ځواک، کورنۍ ځواک په دو مانا چې باید کورنۍ د مسؤلیت واخلي کله چې خپل دوی ته مرکې ته ځي او پوښتنه ته که چې غواړو مرکې ته درته لاړ شو او تاته واده وکړو. نو هینې حق یوه نجلۍ هم لري، خو نظر د افغانستان فرهنګ ته او کلتور ته چې درسته ده موږ بهترین فرهنګ او کلتور لرو او درلودو، خو بیا هم په هغو کې ځینې ناپسنده یا ناقبول شوي عنعنات وو چې هغو ډېر تاثیر په ټولنه درلوده. د هغو تاثیرات یا د هغو فرهنګو جملنې یو د نرو د ښځې توپیر وه چې همیش په کورو کې ویل کېدل چې نجلۍ ارامه غږېږي یا مه غږېږي یا د تا مسؤلیت د کور دی، ښځه یا د کور دی یا د ګور دی، یعنې د هغه نه منل شوي د فرهنګ ادبیات دي چې په ټولنه کې ډېر په زغرنده یې حرکت کا. او ته نن ورځې نه تاسو دوته متوجه یې چې کله یو مثبت هدف په مخ شي هغه هدف دومره غلی نه جدي، اما که چیرې یوه منفي خبره وي هغه بیا ډېر زر او ټولو ته بخصوص د افغاني ټولنه کې متاسفانه چې د خوښ وړ وي. نو دا د ښځې کلمه په افغانستان کې هولت اخره دومه طبقه یاده شوي او د ښځې ته په کتو سره هغه یو دید و چې ځینو مسایل کې قطعا حق نه ورکول کېده او نه ورکول کېږي تر اوسه پورې. ډېرې کمې کورنۍ پیدا کېږي چې هغه تحصیل کرده کورنۍ دي، هغه تحصیل کړی دی، هغې د انسان په حق باندې د بشر په حق باندې پوه کورنۍ دي. هغه کورنۍ هم د زوی نه هم د لور نه په دو مسله کې پوښتنه کوه او قطعا په خپله په دو موضوع کې هغه نیسي ارتباط نیسي، یعنی په خپله اقدام نه کوه، اول د خپل اولادونه پوښتنه کوه چې یا تاسو حاضر یې دو واده ته، یا تاسو غواړئ واده وکړئ، یا څوک شته دي یا نشته دي. اما په کل کې موږ نشو پرې کولی چې په دو خبر کې موږ هغه د یو د حق فعالیت او اکثریت خبر یا د کمیت او د کم او د زیات مسله دلته دو ته باید وکړي. ځکه د افغانستان یو جنګ ځپلی هېواد دی چې اوس هم هغې تاسمینې ناخوالې دي کې لرې پرتې سیمې که اوس هم د نجلۍ د غږ مسله یو عیب دی چې بخصوص په دغو مسله د انتخاب کې یا په دو کې غږ جکه چې د ما د خوښ وي یا مې نه دی خوښ یا یو بل څوک نه خوښ وي. نو دا په مرکزونو کې ډېر د پاغ آخرو کې ډېر کم درشت کړی و چې کورنۍ یو ډېر حق خپل لور ته خپلې خور ته په دو مسله کې د انتخاب مسله کې ورکوه. اما که بیرته دغه هوسه درې څلور کاله چې د دې بیا تېر شول، بیرته دا فرهنګ ډېر تازه شو. دا دود فرهنګ چې د لور نه پوښتنه وشي، د خور نه پوښتنه وشي، چې د ژوند د ملګري پیسه کې اوس دا دا بیا هم تاسو مینې چې کله چې د مکتب دروازه کې وتړل شوې، کله چې پنسلو دروازه کې وتړل شوې، کله چې د کار مثلا په خپله د کورنۍ نارینه هم دو ته ځان متوجه کوي، یا ډېره ښه ورته ښکاري چې والا دا په حقه قبر ده، دا چې نن ښځې په کور ناستې دي یا لورانې په کور کې ناستلې، دا رښتیا به خبر وه. ځکه منفي تبلیغات ډېر تاثیر ګذاره دي په انسان باندې، په ټولنه باندې. هغه منفي تبلیغات چې چا په سترګو لیدلي وو که نه وو لیدلي وشول، اوس نو دا قید لږ نور هم بیرته د ځان نږدې کادو خبرې چې هو نو دا د په تېرو کې چندان نتیجه د مسایلو نه ورکړي، نو دا واضح خبره ده چې ښځه د هېڅ شي حق نه لري، په خصوص د انتخاب حق خو بیخي نه لري. او یوه دا کلمه او بله دا وکړي چې دا جلکۍ ده، دا څه خبره ده چې د دونه سړی پوښتنه وکړه؟ ولې پوښتنه سړی ته وکړه؟ موږ خو نارینه یو، په دوه کسې مې پوښتنه کړې چې دا نارینه دا هلک ښه دی، دا بد دی، دا ړوند دی، دا کوڼ دی، دا جوړ دی، دا ناجوړ دی. دا د ما وظیفه ده، یعنی د کور نارینه ده مسؤلیت ځان ته اخلي، او قطعا دا حق په بدل کې هغه جلکۍ ته یا خپل خور ته یا خپل لور ته نه ورکي. دا اوس دو مسلې لږ ډېر بیرته قوت پیدا کړی، اما په تېرو کې په شل کلنه دوره خو مکمله نه شوې، خو دا د شل کلنه دورې په وروستیو کې په مراکزو کې تقریبا دا خبر حل وه کورنۍ کې چې مسله یادول خپل اولادو ته چې تاسو دوی نه یم پوښتنه کړه د لور نه یم.
بله ډېر زیاته مننه اغلی ولی. اغلی بهرام که څنګه دې مسلې ته اشاره درلودله، په تر یو بریده پورې دغه فکر له منځه تللی او یو څه ورته وخت ورکول کېدی، نجونونه چې د خپل د واده کول په برخه کې باید ورته د انتخاب ورکړل سي، یا په کم ور کې نه ودېدلې، یا جلۍ چې کله به تحصیل کوه هغې نه وروسته به واده کوو. اوس دغه مسله په افغانستان کې اساسا څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده، چې ګواکې دا د ننګ مسله کېدلی شي چې یو جلۍ څخه د باید پوښتنه وشي چې څه وخت واده کوي، یا څوک خوښېږي، یا څه وخت غواړي چې باید واده وکړي. دغه مسله رښتیا هم څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده؟
دا مسله زما د تجربې څخه داسې ده چې دا په مختلفو کورنیو مختلفو سمتونو ولایتونو کې همیشه وجود درلودي. د خپل لور سره فرضاً په رضایت کې، یا فرضاً د مور د طریقې سره چې دوی سره په مکالمه یا په خبرو کې، او یا پلار یا شاید دواړه والدینو د خپل اولادو سره دا خبره په یو شکل نه په یو شکل مطرح کوله. البته دا هغه والدین چې په خپل حقوقو په اولادو په حقوقو په، او یا هغه صالح او مصلح خلک دي چې د کورنۍ مسایلو ته اهمیت لري، او د هغو د حل دغه د حل همیشه په فکر کې دي. نو دا والدین هم عموما د خپل اولادو په ذوق خبره مخکې له مخکې چې فرض دوی سره کوم واده غواړي، کې په خپل رضا غواړي، بیا دا والدین د فکر کوم چې دغه سی یو مسؤله فضا ورته جوړوي چې دوی ولو خپل ټاکنې خپل انتخاب هم کړی وي، والدین یې داسې فضا ورته جوړوي و د باندې و بهرني خلکو ته یا بهرني دنیا ته چې دغه کار فرضاً د واده خبرې و مصلحتو دا شان موږ ورسره کړي دي. نو په یو شکل نه په یو شکل دا همیشه موجود و، او دغه رقم د زور و د جبر و د هغه خبرو هم د واده په کولو کې مخصوصا د نجونو د نسلا کولو فاصله د کښته سین د دې درجه د نمبر اتولو دا خبرې هم همیشه وی، متاسفانه زموږ په ټولنه کې همیشه وی. خو دا د سیاسي نظامونو تغیرات او تبدیلات پر دغه ټولنیز اصل باندې، یا پر دغه کورنۍ پر جوړښت د واده پر کولو د واده پر سین او په تاوتریخوالي کې د کورنۍ د نن تر تاوتریخوالي کې د سیاسي تغیرات د ډېر خپل تاثیر پرې ایښی دی همیشه او پرېږدي. اوس فرضاً هر سیاسي هغه نظام چې راغلی دی، یا دولتي نظام چې راغلی دی، چې د دغه کورنیو د جوړښت یا د ټولنې و مصلحت ته احترام نه لري، فرضاً لکه دا اوسني چارواکي اوسني تغیر چې راغلی دی، نو دلته بیا د تاوتریخوالي اندازه ډېریږي. بیا هغه فیصدي د کښته سنینو ودونه، د زور د جبر ودونه، د بېله دي چې د نجلۍ سره سلاو کې، یا فرضاً حتی د الکانسر د واده سلام کیږي. دا واده خلکو ته عمومي خلکو ته د ټولنې عمومي خلک فکر کوي چې واده یو رقم د نجات اله ده د پټولو نه کې یا د نجونو لپاره او یا د هلکانو لپاره. هر ځل دوی نورې نو سینده په نظر کې نیسي او نه شرایط په نظر کې نیسي چې د خلکو شرایط لري سند سال برابر دی، یا فرضا د رواني اړخ څخه دوی ورته آماده دي او دغه پخوالي ته د سند رسیدلي دي چې دوی واده وکړي که نه وکړي. نو دغه حشوي او دغه موضوعات چې دي دغه مهم اړخونه چې دي دغه بیا کورنیان په نظر کې نه شي نیولی صرف د دې لپاره چې د دوی د امنیت او د مسؤلیت دغه ته ژر ورسېږي چې فرضا یو ښځې واده کړي دوی فکر کوي چې هغه مسؤلیت ته ور داخل شول. دا چې وروسته د واده څخه وجې ته کوم مشکلات او کوم تاوتریخوالی او کوم رواني فشارونه فرضا د تخسرګنۍ څخه وجې ته متوجه دي هغه ته دوی ډېره توجه نه کوي یا دروس دغه لوړه ده چې بس هغه ته ځان تسلیم کړي او د خپل لور خپل خورې هغه ته ور تسلیم کړي. په داسې حال کې چې دا هر دولت چې راشي او د سیاسي واک د پاره فرضاً دوی ډېر قرباني ورکي او سیاسي واک واخلي، بالاخره نو بیا دغه وظیفه ده، دغه یو د مهمو وظیفو څخه دي چې دوی فرضاً سوله ییز ټولنیز او کورنۍ شرایط و خپلو اتباعو ته برابر کړي. دا باید دوی برابر کړي، دا د دوی وظیفه ده، په دې خاطر چې د یو سالمې کورنۍ څخه د سالم اولاد راوتل د سالم د ټولنې لپاره د یو سالم غړي روزل دی باید د کورنیان سره مرسته وکړي چې هغه په هغه شکل راغلی او بل اخره دغه ټولنې ته د خدمت مصدر شي. نو کدی دغه د اول سر څخه کومک نور سره کوي خالص د فرضاً د مخصوصا د اوسنۍ نظام خو صرف په دغه هفته دي چې خپل ټول هغه خلک اسکران چې د پخوا دوره کې البته د جنگ په دوره کې اوس راغلي دي او به حساب ودونه کوي هیڅ څوک د دې حساب نه ځني اخلي او هیڅ رقم کورنۍ دغه محاسبه نه ورسره کوي چې ته زموږ لور سره په سره کوم واده کوي په دې خاطر چې خالص د بیر کلچر مسلط دي. نو هلته بیره د ظلم دی، غبن دی، جبر دی. نو په دغه دغه کې بیا د نجونو حقوق د فرض د ښځو سینین ودونه د کار نشټوالي د معاش د عایداتو دغه نشټوالي دغه ټول شانس په کېږي چې فرض د نجونو د شوز ژوند په عموم کې بیا نور هم پر شا ولاړ شي. یعنی هغه نسبی پرمختګ چې په دغه تیرو شلو کلونو کې کړی وو البته د بعضو خلکو په نظر چې نور اجتماعي کمبوجانی او کاسیانی چې په نظر کې ونه نیسو صرف دغه هغه شی په نظر کې ونیسو چې نجونې مکتب ته تللی شوی او یو څو فیصده البته او یو ځای چې ځان رسولی شوی دغه نسبي تغیرات چې راغلي دي هغه یعنی په ټول د څو ورځو حتی د څو هفتو کې دغه ټوله د منځه ولاړله. نو یعنی زموږ تاسو په ټولنه کې ښځې او نجلۍ همیشه ډېر یو د دې وجود او د دوی خواهشات د دوی لاسته راوړنې کرد عمر ډېر نزاکتونه لري، ډېرې نازکې او باریکې دي او په کوچنیترین حرکت او تغیر ټوله د منځه ځي.
مننه کوم اغلی زید، رختیم دلته ځینې مواردی چې هغه یودم سره لمنځه تللی شي، کله که یو جنې په خپل رضا باندې واده کیږي نه په جبر واده کیږي او جبر ته واده رکیږي، د دوی ته نوې ژوند چې پیلېږي هغه اول ورځ څومره دغه ژوند په هغه شکل باندې پیلېږي چې د یو جنې ته قضا نوي چې هغه خپل نوې ژوند پیلې په هغه شکل دی پیل شي چې دای ته قضا لري.
دا چې یو کار په جبر کېږي د هغې نتیجه یا د هغې راتلونکی هم صحیح نه وي، موږ چې ورته وایو عواقب به صحیح نه وي. اتمن هم دغسې یو کار کېږي، اوس وګورئ په جبر باندې ودونه چې کېږي زیاتره ځایونو کې موږ د دې شاهد حال یو چې د ځان وژنه هم په هغه ټولنه کې ډېر زیات کېږي. که چېرته د واده د نجلۍ په خوښه نه وي یا هم د هلک په خوښه نه وي، په راتلونکي کې هلک داسې یو کار کوي چې خپل مېرمنې ته زیان رسوي یا ځان ته زیان رسوي. خو داسې دا کیسونه ډېرېږي. یو خو ډېرې څنګه دا چې د کم عمر ودونه یې د دې مور او د ماشوم د مړینې کیسونه پکې ډېر زیات دي. دا د جبر ودونه چې په زور باندې د دوی ودونه کېږي دې کې ځان وژنه بیا ډېری، که هغه د هلکي که د جنۍ یا د کورنۍ د خوانه چې د پیتاو تریخوالی کېږي د خواښې خسر خوښ ورور یا به هم د خاوند یا د یو خوانه نه د یو خوانه یو تاوتریخوالی نه یو تاوتریخوالی کیس رامنځته کېږي. نو د جبر ودونه چې ده همیشه د دې نتیجه چې ده هیڅ کلم د چپ ګټه باندې نه همیشه د سی یو په ټولنه کې د سی یو کیسونه راځي چې هغه کچې ته ورته څېړنه وشي د هغې عم ته یا د هغې هغه د شروع نقطې ته موږ ځان ورسو نو موږ دې ته رسېږو چې دا واده چې ده په ژبه باندې شوی ده. یعنی مطلب د هر یو تاوتریخوالي تر شا چې د یو جنۍ سره کېږي هم د هلک سره کېږي تر شا یې همدغه د جبر ودونه دي. نو د جبر ودونه چې ده هیڅ کلم دا عواقب صحیح نه لري. نو کچې ته دا زموږ په ټولنه کې عام شي زموږ په ټولنه کې خو ماشاءالله موږ مسلمانان یو خو د اسلام هغه اصول او د اسلام د هغه احکامو څخه خبر نه یو. که چېرته موږ واقعا اسلام څخه خبر اوسېږو دا خبره به موږ ته شرم اور نه ښکاري. زموږ په ټولنه کې متاسفانه د کلونو راهیسې دا خبره پاتې ده چې د یو نجلۍ څخه که چېرته موږ د هغې د زړه پوښتنه وکړو یا د هغې رضا پوښتنه وکړو دا شرم دی. که چېرته پلار او ورور ژوندی وي نو نجلۍ ته ارزښت نشته چې هغې خپل رضایت وښایي. دا زموږ په ټولنه کې یو رسم یو رسوم ګرځېدلی دی. دوی په منځ کې که چېرته دوی همدغه حق خپله نجلۍ ته ورکړي چې الله ورته همدغه حق ورکړی دی، رسول ورته همدغه حق ورکړی دی، د واده او د نکاح مثلا داسې یو شی دی چې د دوو کسانو تر منځ باید چې د نجلۍ او د هلک دواړه رضا په کې وي. خو د نجلۍ او رضا دوی پوښتنه نه کوي، که زیاتره وختونه داسې ځایونو ته د ځایونه موږ کتلي دي چې د هلکانو په رضا ته هم نه تفامیلونه نه ګوري، د دوی ودونه چې دا په خپل سرونه باندې د دوی ودونه کوي نکاح ورته تړي. نو که چېرته دا پوښتنه د نجلۍ څخه وکړي یا هلک څخه وشي، هغوی فزیکلي مینټلي ځان ورته آماده کړي، که چېرته هغوی ورته آماده دي نو خپل رضایت ښایي چې اوس راځي یم، د هلک زما په زړه دی که نه دا کورنۍ زما په زړه دی که نه دی. د الیکس څخه همدغه پوښتنه وشي چې آیا دا وخت رسېدلی چې ته غواړې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، که چېرته درس وایې غواړې درس وایې وظیفه وکړي یا هم غواړې چې واده وکړي، نو دا یو نوی مسؤلیت دی چې د یو الیک په اوږو باندې اچول کېږي. نو د هغې څخه پوښتنه دا لازمي ده چې اسلام ورته حق ورکړی نو موږ څوک یو چې د هغې څخه دا حق وړو. نو زموږ په ټولنه کې که چېرته دغه یو رسم له منځه لاړ شي او پوښتنه د الیک او د نجلۍ څخه وشي او دوی ته خپل حقوق ورکړ شي، نو دغه کیسونه چې کېږي، دغه پېښې چې رامنځته کېږي، د تاوتریخوالي د جبر ودونو د عواقب یا هم د ځان وژنې یا هم د مړینې دغه شیان به زموږ د ټولنې څخه به کم کېږي. خو متاسفانه دغه شیانو ته چې ده له دې پاملرنه نه کېږي. زموږ په ټولنه کې یو خو د رسم و رواج د پښتونولۍ چې موږ ورته وایو خپل د ټولنې دا زموږ کلتور دا شیان دی، بل دا چې د سیاسي تحولات او د سیاست بدلونونه او د نوې حکمرانانو حکومتي چارې بدلېدل دغه شیان مطلب د دوی نه پاملرنه د کورنۍ لپاره، د دوی نه پاملرنه په ټولنه کې د تعلیم او د تعلیم د سطحې لپاره، نو دا واقعاً نور هم زیاتوي، خطرناکوي. که چېرته په یو ټولنه کې تعلیم زیات شي او پوهاوی زیات شي، که هغه اسلامي وي که دیني وي که دنیاوي وي، هر شی چې که د خلکو د تعلیم سطح لوړ وي او پوهاوی ورته وشي، که څوک خبر دی که نه دی، که لرې پرتې سیمې دي که نږدې دي، ښاري سیمې دي، دا ټول د دې اسلام د احکامو څخه خبر اوسېږي، د علومو څخه خبر اوسېږي، د هر یو کار د عواقبو څخه خبر اوسېږي. نو باور لرم چې دغه ټولنه زموږ په ټولنه کې دغه رسم و رواج چې د هر شی چې دوی ته یو آر یو شرم ښکاري دا به ورو ورو له منځه لاړ شي. خو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا د دا پوهاوی لپاره هېڅ کلم کار نه دی شوی او نه کېږي.
ډېره زیاته مننه. ژوندی سوسه مرزو زموږ یو همیشنی اورېدونکی اتل صاحب د تلیفون پر کرښه سره وصل پاتې شوی دی. سلامونه اتل صاحب، وخت په خیر، مهرباني. د خپرونې د موضوع په تړاو ستاسو نظر څه دی؟
وعلیکم السلام خورجانې، تاسو سلامونه وایم او ستاسو مېلمنو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
مننه ژوندی، اوسې مهرباني.
خدای دې خوشاله که خورجانې واقعاً ډېره ښایسته موضوع مټاکلې ده. خورجانې که موږ تاسو فکر وکړو دغه د کم سین ودونه د جمهوریت په وخت کې هم خورجانې ډېر کېدلې، چې بدبختانه باید وایو خورجانې چې دا یو ډېر غلط دود دستور دی. ولا موږ پر حکومت خورجانې په هغه وخت کې مثال د رسنیو د طریقه پر کورنۍ باندې غږ کړی دی، پر حکومت مو غږ کړی دی چې یو دغه د کم سین ودونه خورجانې دوی بند کړي او یو دغه زیات ولورونه خورجانې دوی بند کړي. ځکه اکثره کسان چې د خورجانې دلته موږ په کلیوالو سیمو کې لیدلي دي، هغه کسان دا د کم سین ودونه کوي. اوس داسې کورنۍ خورجانې ماته معلومې دي چې مثال د خبرې دي خپلو خپلوانې سره یا خوندې، مثال اکثره دا ښځینه دي خورجانې یا اکثره وړونه وي، وایي راسه اوس لاما وتا ژوندي چې دا خپلوي مې دغسې تازه پاتې شي، یوه دوستي یې کړې خورجانې، وایي راسه بله نوې دوستي وکړو. نو کوچناک نجلۍ راواخلي، کوچناک ماشوم ته خورجانې په نکاح کې، نو زموږ پر حکومت بیا هم خورجانې دغه غږ دی چې مثال دغه بد دودونه او بد رواجونه دغه کې. او داسې لکه مېلمنو چې اشاره ورته وکړله خورجانې چې ول دغه اوس د طالبانو په راتګ سره دغه د کم سین ودونه خورجانې زیات شوي دي، دا د جمهوریت په وخت کې هم زیات و خورجانې. دا زما په فکر زما په نظر باندې که چېرې حکومت دغه ته توجه وکړي، پاملرنه ورته وکړي، بندیز باندې ولګوي، نو انشاءالله دغه دود دستور به د خیر سره د افغانستان څخه ورک شي.
ډېره زیاته مننه کوم، ژوندی اوسې. زمونږ اوریدونکو خغلی اتل صاحب چې موږ سره یې د خبرونې په دې برخه کې خپل نظر شریک کړ. ورته غلی بهرام ته غلی بهرام یو مسله چې دلته بیا هم تر کېدلې سي د تاوتریخوالي مسله ده چې ته تاوتریخوالي به څومره زیاتېدلې شي د خغلی اتل صاحب مسله باندې کوم کې ګورختي هم په دغه روسي کې یو شمیر رسم رواج دا پیدا شوې ده چې هم انجونې وړې وي هم مالکان وړې وي دا خپل څومره بیا د دې لامل کېدلې شي چې هغه دار کو فهم چې باید د خاوند او د میرمنې ترمنځ موجودي هغه نوی او بل اخر دا دغه سل عمل کې چې په کور کې تاوتریخوالی پیدا کیږي ستونزې پیدا کیږي او دغه واده چې شوی وي دا په کامیاب شکل باندې مخته نه ځي.
ډېره څه کمنانه یقینا چې دا ډېره اساسه او مهمه موضوع ده چې کله دوه مسلې ته یو به ورسېدیر شي یا یې چې هغه لیدلې حال د سترګو ووینو دا هڅه ده چې ډېر تاوتریخوالی کورنۍ کې زیاتې وي او منځ ته یې راوړي. دا په دو مسله کې هغه څه چې دوستانو ووایي او مېلمنو او قدرمند اورېدونکو چې تماس ونیوه په دو باندې هغه ډېر ټول کړي چې دا یو ډېر غلط هغه دی کار دی او په دو مسله کې باید ډېر جدي برخورد وشي. او ورسن وداول ما یو وخت هم په خپلو خبرو کې لښته وویل چې دا فرهنګ د ډېر وخت په افغانستان کې موجود و چې یو د پوښتنې مسله وي په وړسن باندې وداول د هلکو د نجلۍ وو نو چې دا یو خپل واضح خبره ده یو دوه ماشومه هغه د مشترک ژوند یا د ګډ ژوند په مفهوم چیرې کوم څه شی نه کومه تقاضا چې بیا په د کور دننه د نجلۍ نه کېږي د کور مشران یې تقا چې د خپل عزت غواړي د کور کار ته غواړي د میره مسولیت غواړي تاسو چې هغه څومره هغه توانمندي چې د ماشومه کې نشته ده چې دا بوچ په مخه یوسي نو هاو په دوه هم پونه ده زه خپله سترګو لیدلی یو حال وینم چې همداسې د ماشومانو ودونه په هکله کله په افغانستان کې هم دې ولایت کې ما ولیدل ماشومه د ماشومانو سره حتی لوبې کړلې کله به چې خاوند یې ننوته دې ورته چې ته شرمې نه او هغه به دې ته خاوند ننوته خو خبر هم خبرې من چې دې دوه چې څومره د وړو حالات یا د نسکې په حالات باندې څومره منفي هغه لري تفصیل لري همدومره په کورنیو کې هغه تاوتریخوالی زیاتوي هغه وضعیت نور هم تریخوي چې نشي کړلی چې دا د هغونه ډېره غټه توقع لري چې باید د بلغټانو په برابر باندې د کور مسولیت مخې ته ایسي او هغه ماشومه یې نشي کولی څومره تاوتریخوالی دلته منځته ځي. نو څه خبره ده چې دا دوه دی هغه ژوند چې باید یو څوک چې سنی آماده وي واده ته هغه تلکې کنشته یو هغه د ژوند په مسایلو پوه وي په خپلو حقوقو پوه وي په خپلو مسولیتونو پوه وي د غوسه یې تل پرې ځکه ښه ډېر دی. دا واضح خبره ده چې هم ورځ تر بلې نه تاوتریخوالی زیاتي او ورځ تر بلې هم د کورنۍ په خپل لاس خپلې کورنۍ ځانو ته مشکل جوړوي ځکه چې هغه باید دو ته آماده کړه چې تاسو غټانی تاسو باید دا رقم کېنئ دا رقم ولټې دوسره کې دی ماشومان دي. نو دا مسایل هغه څه دي چې یقینا د حسنه نه د پخوانه دا مسایل موجود وو او په اوسني شرایطو کې خو زه نه پوهیږم چې څومره به افغاني ټولنه او څومره به د طالبان نظام دوته هغه وي آماده وي چې دا مسایل ټول کاپیتولېدلی خو اوس ټول شوي وو نه به زیاتېدل. د روس چې وویل چې په جمهوریت کې موږ په خپلو خبرو کې وویل چې په هغه وخت کې موږ مراکز ورسره یاد کړل چې مراکزو کې نسبي ده مسله حل وه اما په لرو پرتو سیمو کې هیڅ حل نه وه. ما بار بار په سترګو لیدلی حال مې خپل په رادیو کې تلویزیونو کې بیان کړی چې زه یو ولایت ته ولاړم یو ولسوالۍ ته ولاړم زه د یوې ښځې په صفت نارینه او په منځ کې ناست وم او د هغو کورنۍ مېرمنو چې موږ ته ډوډۍ تیاروله یوې اجازه نه لرله د دروازې نه بیرون تر وځي حداقل زه داخل ته ورغلم هغې هنوز هم خبرې نه وې چې دلته څوک راغلی دی څه شی کوه مصروف یې په ډوډۍ باندې خو دا قیدونه چې کله هغه قید ته متوجه شو په ولایتو کې بیا مرکزونه چې موږ ورته هغه کړل مثال کې ورکړو ډېر فرق موجود و او اوس چې بیا د مکتب دروازې ته وتړل شو ټول مسایل کې قید شول. دا واضح خبره ده چې ډېری او د دو منفي تاثیرات په کورنۍ او په ټولنه زښت زیاتوي. منفي چې په کورنۍ کې هغه منفي تاوتریخوالي نه منځته وړي، هغه جزئي چې مور کې تاسو فکر وکړئ هڅه خلې یو ماشوم ټولنې ته وړاندې کوي، اخو په شکل نشي تربیه کولای چې دا یو سالم ماشوم تربیه کړي. دغه تربیه کې که منفي لاس دی یا مثبت لاس دی، د ټوله کورنۍ ورسره ګډه ده. یا به تو تاوتریخوالی که لوی کی چه مورد کزا نده و شده ساته اینه دیدر خوده لی بیت سه مورده غلطه پر طول اما کمه مورده نو ده حدسه دی چیزه نپیم پا دو بانده ده کم منفی خبره مثال دل تراویلو ده کچه ده سر آسر منفی ده او ده سر آسر یو مسئله ده چه نسشه چه ایان ده آجات چه ده بیان تا خوده خود یو چه ایان ده چه کسه دی بد بد دی غط غط ده ور ور ده که دا ونر هیڅ توقیز نه لري دواړه انسانان دي او وای دا دواړه هغه ټول روډګر شپید کړی دي مساوي حقوق دي. دا ته هر اقل ټول نه کې زیست مسله ایم، دا د انتخاب مسله ایم، دا د ژوند مسله ایم، دا ټول کې یو مساوي خبر لري. اما متاسفانه چې د موږ ټولنه او فرهنګ او کلتور ولر په تاسو سیمو کې دې ته ډیر ارزښت دی چې کورنۍ کې باید حتمان موږ دوه ماشوم ته څه وکړو، باید دلته د میراث خبر ده او دا باید ماشومان وزیگیری که دا مسائل متاسفانه په افغانستان که دیر منفی اړخونه لري چې هر څومره کې وغږیږي یو بیا هم په دو مسله باندې ډېر کم دی. نو په دې هیله چې یوه ورځ په افغانستان که دا مشکلات حل وي او موږ بیا په دو مسایلو باندې بحث ونکړو.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سي ورځ زموږ اوریدونکو د تلیفون پر کرښه مو سره وصل پاتې شوې دي. اوس هم لمړی اړیکه به ځواب کړو د ښاغلي قاری صاحب پښتون. سلامونه پښتون صاحب، وخت په خیر، مهرباني د خبرونه په تړاو نظر مو څه ده؟
مل خوره کې سلامونه مې قبول کړه. سلامونه تاسو ته، تاسو خوند کوي تاسو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
علیکم السلام.
یو خو خوره کې د اسلام د اړه دا موضوع چړو په خیر جوابل موږ څه ناوړه دودونو او فرهنګو د خرافاتو رواجات چې په افغانستان کې وجود لري، دا د قرونو څخه وجود لري، په سوونه کلونه پر دې باندې تیر شوي دي. زه دغه یو اړخ تر ازمه خبره دا ده چې دغه کارونه چې کېږي یو خوري کې بعضې خلک د مسکنه ته دا کار کوي چې فرضاً غربت وي، فقر وي، اقتصاد ضعیف وي، مشکلات وي، نو خلک د خپل نوړي په کم سین کې ودی یا په سین ته د بلاغت رسیدلی خو ما پښتن نه جنې کوي. زه وایم کم اسکانت وي باید دا کار ونه شي. کچیر یو سړی خپل د لور څخه پښتن نه کوي، دا خپل معنا د دې لري چې خپل په ځان کې د اصلاحات نه جوړه وستلی، شریعت ته نه دی تسلیم شوی. د دې پښتن کدی نشته نه کولای. فرضاً باید د انجلۍ د مور سره میړه یا پلار د دې انجلۍ د مور سره رابطه ونیسي، د دې انجلۍ د مور څخه پوښتنه وکړي چې آیا دا زموږ لور واده ته آماده ده که نه ده، یا دا ځوان ده چې موږ ورکوو دا څنګه دی، د دې پر وړ برابر دی که نه دی، د دې خوښ دی که نه دی. نو دا پوښتنه باید وشي. نو چون چې دا پوښتنې خرافاتو رواجاتو موږ سره کړي دي، ښځه په بد کې ورکول، ښځه په نایوان په شکل خرڅول، یا په کم سیم کې ودول، یا پردن دغه ښځې چې ودیږي دا پاینده کې نه خپل په قدر پوهیږي، نه د میړه په قدر پوهیږي، نه خپل د خواهش او د خسر په قدر پوهیږي، نه د ټولنې په قدر پوهیږي. بیا چې دا په دا کم شین کې ودیږي، بیا د اولادونه راوړي سالم ماشوم او جامې ته نه شي وړاندې کولی، ولې دا خپله سالمه نه ده. نو او بله خبره دا ده، دغه په خپله خشونت تیز مخوري. شریعت هم دا وایي چې ښځې چې د ازدواج په باره کې رجسه پوښتنه نه کېږي، دا خپله پر خشونت باندې دلالت کوي. لکه یو سړی چې بیا د حلالېدو ځای ته او څه زړه سوی نه پرکوي او هغه ګونګه ده هېڅ نه وایي. زما نظر دا دی، لنډ نظر مې دا دی چې باید په دې کې مرسته سره وکړو. مرسته ده چې میړه د ښځې سره، ښځه د خپل د لور سره، او بیا په مجموع کې دا د علماو مسؤلیت چې ادا کړي، د لویانو مسؤلیت چې ادا کړي، او کچیرې دا د دې سرغړونه کېږي دا د نظام مسؤلیت هم جوړېږي، باید داسې کسان مجازات شي.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې ورځو. زموږ بل اوریدونکي اغلې زهره هم موږ سره د تلیفون پر کرښه وصله پاتې سوې ده. سلامونه اغلې زهره، وخت په خیر که راته خپل نظر د خپرونې د موضوع سره وړاندې کړي. مهرباني اغلې زهره، ستاسو وخت ته.
بله، ما میخوایم د بل موضوع ته نظر ما بکویم که درست است. ما میخوایم ایرا بگوییم که ما صحبت میکنیم واقعا میخوایم هم بگوییم که روز روز رادیو هست و یکی از چیزایی که میتونه انسان آگاه بسازه به خصوص خانمان از حقوقشان رادیو هست، به خصوص رادیو شما است، رادیو آزادی که شما خیلی از ازدواج اجباری در افغانستان بسیار زیاد است و ما از چشم دید خودم هم میخوایم براتون بگوییم، شاید از این بودیم دخترای را که نامزد میکنن خانواده هاشون اصلا از این پرسان نمیشه که شما راضی هستین یا نیستین و یعنی ما همی کار را که میکنیم تو یعنی چرا ما را پرسان نکرد یا پسر باشه دختر میگه هر چیزی که ما از شما قدر بهتر میفهمیم، شما چیزا میفهمیم، شما جوان هستین، نمیفهمم که تجربه ندارین قسم گپا میزنن. من میتونستم که به این وضعیت یعنی توجه بکنن و زندگی ازدواج زندگی یک روزه نیست، آینده انسان است. خب نمیشه وقتی که پدر مادر یک همسر به دختر خود یا پسر خود انتخاب بکنه و وقتی که دختر یا پسر راضی نباشه از زندگی از اینا به خوبی پیش نمیره، تا باعث از این میشه که اینا از هم جدا شدن. ما شاهد بودیم که خانواده ها به این وضعیت به این مسئله توجه نداشتن، تا دختراشان شوهرشان جدا شده و یایی که پسرانشان خانمایشان نایدا کرده به دلیل ازی که گفتم مادر تو را یعنی به ما گرفته، ما یعنی نمیخواست که تو ازدواج کنم، کسی دیگه را دوست داشتم و یایی که من با کسی دیگه میتونستم از تکر زندگی بهتر داشته باشم. امیدوارستم که به این وضعیت توجه شده. دیگه بسیار تشکر که بر ما وقت دادین و دیگه میبختین از این که من پشتو صحبت کردن نمیتونم، اما میفهمم یک کمتون دیگه من یعنی داری صحبت کردم.
در ذات من نخ وقت لری ورزی خپل درنو میلمنو ته پورسته کې به بلان لاند نظر واخلو په دا چې حلارت کې د سلی اغلی ولی د حلارت کې د لشي چې بل اخره د جبري بدون څخه د مخنوي په برخه کې به دغه لري چاره وکړول شي.
د حلار د فرد خنولي به په ټولنې پورې د دولت فرد ګروپونو ولایتونو وزارتونو مهنيتونو په دغه ټولو کې د عامه په هویت ډیر توجه کول او بیخی به اندازه در توجه کول، پدې خاطر چې موږ یو جنگ ځپلی ملک هم یو و دغه ته کافی توجه کول او دغه خلک چې په دغه سیمتو باندې ناشتي فردن پر چارواکو ته دوی څخه ډېره ګیله کېږي چې او یو ډېر توقع ځینې کېږي چې په دغه عرصه کې خپل رول فعال ولوبوي، ولې که دوی د مسجد او د ټولنې په نورو دغه کې پر چوکیو پر اریکه باندې ناشتي دغه توقع ځینې کېږي چې دوی د خلکو حقوق حقوقات اروپا وي، په دې خاطر چې که یو نجلۍ په خپل حقوق پوه شي، یو مور په خپل حقوق پوه شي، یو پلار په خپل حقوق پوه شي، دا هغه مسأله تر ډېره حد پورې حلیږي. بیا خلک دغه رقم په طریقه او جهل کې ساتل دغه نور هم تاوان لري. نو د حل لارې به دا وي چې عامه پوهاوي ته توجه وشي او دغه موضوع ته دولت لږ توجه وکړي او د خپل د کاري اجنډا په سر کې راولي.
ډېره زیاته مننه ژوند وسي اغلی خان، تاسو نه به هم پښتنه کوم چې بل اخره د حل لار تاسو په نظر ساده څنګه ممکن کېدل شي چې تر اوبری د پور باید د جبري بدون د مخنیوي په برخه کې کار وشي؟
ما په نظر هم همدغه عامه پوهاوی د تعلیم په ټولنه کې د تعلیم سطح لوړول دي، که چېرته عامه پوهاوی ته نه پاملرنه وشي او د افغانستان یعنی هر ګوټ ته د عامه پوهاوی ورسول شي او مکتب تګ د تعلیم سطح د نوي د ځوانانو که د دوی ټول د تعلیم سطح جګ شي، نو زه فکر کوم چې د دې مشکل او د دې جبري ودونو مخنیوی کېدی شي. خو عامه پوهاوی تر ټولو ښه راځي چې د دوی د خپل په ټولنه کې عامه پوهاوی زیات کړي، که هغه دیني علوم وي که دنیاوي علوم وي، د ټولو په اړه باندې باید چې عامه پوهاوی وشي، په مساجدو کې، په مدارسو کې، په مکتبونو کې، په ټولنو کې. کله چې امام غږېږي یا هم یو ملک غږېږي، نو باید چې دې شیانو ته چې دا مستقیم غیر مستقیم یو ځل د اشاره ورته وکړي چې د خلکو پام ورته وګرځي. نو دغه شیان دي چې عامه پوهاوی ډېر زیات ضروري ده، ورسره تعلیم سطح لوړول ضروري ده، تعلیم ته لاسرسی ضروري ده. په ټولنه کې چې څونه د تعلیم سطح لوړېږي، نو هغومره چې د هغه رسوم او رسم رواج چې په ټولنه کې د جبري کارونو د رامنځته کېدو سبب کېږي، هغه کارونه له منځه ځي، هغه بې ځایه رسم رواج چې په ټولنه کې هغه هم له منځه ځي. نو د تعلیم سطح لوړېدل د عامه پوهاوی لوړول ول زیات وزن د پټولنه کې ټولو خرج دي خلکو ته نه خبره ورسیږي چې دا کار څه تاسو کوي دا ناروا ده، یا هم د شریعت خلاف ده، یا هم د دنیوي علوم د ژوند ده، یا د انسانیت خلاف.
ډیر زیات مننه. هغه له بهرام پروسی کې یو د قواخ لور کې تاسو خپل نظر وړاندې کی چې حل لار څه ده؟
ډیر زیات مننه. د حل لار مسؤلیت دولتونو دی، تاسو کوم نړۍ ته ډیر شي نړۍ کې په مخ تللي هېوادونه ټول په یو نظم کې حرکت کوو. دلیل یې دا دی چې هلته قانون موجود دی او قانون تطبیقي ته یو نظام اساسي قانون ولري او په اساسي قانون کې د اتباعو حقوق واضح شوي وي او قانون تطبیق شي. د قانون د لارې خلک موضوع ته متوجه شي، د فکر کوم دا مشکل حل کیږي. چې څوک خلک په نظام کې ځان ونویني، په نظام کې چې هلته قانون او د قانون تطبیق مثلا نه وي، د فکر کوم دا ناخوالې زر نه تولي.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ صدرانو مینهمالو دا چې موږ سره مو په خپرونه کې ګډون کو. تر بیا خپرونې ښې چرې.
Oh,